gamba que hace.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه ز سفیولا ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته راغلاست وایم وخت 12 بجې دی وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لسته اچولي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسی جرګې د خپل داخلي دندو د اصولو لمخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رای صندوق کېږدي باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي
که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوهم دریم تابعیت هم رای ورکړي نو باید مسلحت په غاړه باندې واخلي چې لغونه به کار وغواړي مهم داده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي موږ نس کولای شي ټول په یو کټګوري کې راوالو
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلن په اړه اندېښنه لري د افغانستان ولسی جرګې وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2020 میلادي کال کې تر 200 زیات نور کسان په کور دننه بي ځای سوي دي د دې راپور لمخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بي ځای سوي د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بي ځای سوي کسان د بي وزلي او جګړو له کبله نسی کولای بیرته خپل کورونو ته ستانه سي د همدې راپور لمخې 15,300 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي همدارز په 2020 میلادي کال کې شاوخوا 14,000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي لدې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بې ځای سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې درې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې دا تلفات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ خلاصه دی راډیو ری د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ فرانس پرس خبري اژانس ته یو ډیپلوماټ له قبل راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاته کړیو اوربند ته غاړه کشیدې نوې اوربند چې د شنبه پر ورځ اعلان شو په ناګورنو قرباخ کې د سپتمبر 28 نیټه راځي د پلسوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته سوچي شایي نوې اوربند هم به کومې ګټې ماتسي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند څرنګوالي د تړین او تایید پر اړتیا بحث وشو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارۍ پر وړاندې په مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوری ریاست لخوا په ویلمی کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. شغل ماکرون تیر میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي و. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تیره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګپوړو کارپو انټونی فاوچي د یکشنبې پر ورځ په یوه مرکه کې ویلي و چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک لدیستر سوي دي چې مسؤل روغتیاي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نور اقدامات ته اړ وځي، خو ولسمشر ټرمپ د دې پښتنو له رابر سره کېدو وروسته چې آیا د سرګندونی به د رادیو او بخشي په د رايو لپاره د غوښتنې زیانمنې نکړي ویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې د ویریږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کیږي چې دوم درېم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلاتم په غاړه باندې واخلی چې لغونه به کار وغوړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکو عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې د پودر اونر چې دل دای مجبور ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوري، د خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لا سورا چې په عذابې زنانه چې د پودرینې پاس لار نه تیریږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانی په دې خاطر تور لیست اچولي چې د ایران له اکمالتي کمپنیو سره کاروبار کاوه. بیا هم خراغله تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری ز صفیولا ستانگزایم و بیا هم خراغله استوائم رازو لمری مطلب تا. د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به لمکسره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایه اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایه اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. دوی نن په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخې د نومان وزیرانو لپاره د رای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه تابعیت لرونکو لپاره بیا د رای ورکولو مسأله په ولسی جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصول لمخې چې لوړاندې دا طرز العمل پاس شوی دی. هغه مهال یو دوه تابعیت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې خودل کیږي چې د هغه د دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولسي جرګې ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولسي جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیران ته د رای ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسي جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسي جرګې څخه د یولسی جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ بلغ غوښتنه دا و چې په دولس حد حکومت پلاوی ته د تایید رای ورکول په پروسه کې له قومي ټیمي سمتي او ژبني تنگ نظر لیدلوري څخه تیر شو د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مکتج جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدي چې ویلې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداري بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړي نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګ سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګ ایسایل ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنی سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو پرختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پرختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګرۍ د ترانسپورت د تجارت او د سیمه ایزو همکارۍ د لا پیاوړتیا په موخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم رسیال نن کابل ته د ولور پوری حیات په راس کې سفر کوي په مختلف موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پرختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 300 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګري زراکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیزش چارې بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د هر زیرمتون ورتیا 15 میټریکټونه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ویاټونه کچالو زیرمه کړي. د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیاني بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه یې خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس باور شو کندوز ته په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر خاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ د کسان خپل ژوند سره لوبي کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی ګڼي نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور را لېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومتری کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیې قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي را مواد مخدر و، دا په دغه کوچیا او زما انتکو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد منی که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کې شی ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشهیي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندوز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سر مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیریدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په ازادي کندوز خلک په دې په ازادي چې د ته پوډر ونه رسېدل، دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي. دی ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شبقانې ته اغېز سره
د کندوز ښار اوسېدونکی امیر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه چې د پوړلینې پاغس لاره نه تیریږي. که څوک کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بیرته سره خوځي کې غلا خو بل لار سي. سو مده مخ کې د شاروالی په یو تنظیم په کارمند عمله کړی او وکل په خیم به ماته کړی وه. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاص کړی که دانه ورغی دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشهیي موادو له روږدې کېدو راګرځېدلی شي. په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 80 بسترز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روختون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وای
با هماهنگی قماندانی امنیه ولایت کندوز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
مونږ د امنیه قماندانی ولایت مقام سره په همغږی د روختون د بسترونو په خالی کېدو سره پرو دي کسان د ښار لا بیل بیل سیمو راټولو او بسترو یې خدا ډیر ستونزمن کار دی چې موږ ټول رو دي کسان راټول او په اتي بستریز روختون کې بستر کړو
د ښاغلی بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته روغتس شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي په کندز کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي مواد روغدي دي په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد اما بدبختانه
آمار په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کابل په دې ولایت کې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده
نو موړې د نورو سنځو ترڅنګ بیکاری او د غرض د ناونو او جګړو دوام په نشې موادو د ځوانانو د روغدې کېدو لوی لاملونه بولی او ټینګار کوي چې کپدې برخې کار ونشي د متادینو لوړ شمیر به هم کورونو او هم ټولنې ته په یوې جدي سنځې بدل شي اجمل آریان ازادي رادیو کندز
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرین دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غواګیاست کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولې او وایوري ورزون نورستان ته په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اتصاب درې مونې پوره شوي خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دي اجرا شوي د عام روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیایي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري تفصیل د روح الله انوري پراپور کې
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هېډ په نوم همکاري مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحی کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پایته رسیدلې ده د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماخام ازادي رادیو ته ویل
مونږه د یادې پروژې سره رابط وکړه غوښتل چې د تر جوزا پوری مونږه ماشونه ورته ورکړل ورته ورسېدل ټول تا اکاونټو ته داخل شول جوزا پوری دی ماش واخیست پاتې سرطان وسد سمبولا د عام له خیر سره په دالتونی کې ونی کې ورته ورکړل شي
دا هېډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحی ستونزې حل کړي خو په نورستان کې روغتي کارکونکو ان کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا ماشونه ور کړی نو ځکه یې کاری اتصاب دوام لري دا پارون د مرکزی روختون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د ټمو شیدل ته کوم له لاس په لاس ماشه اخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته نه ته حوی د دفتر دي خبره شته د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی او اعتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پخته شوی نه هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دی او زموږ اعتصاب ان شاء الله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اعتصاب یو شتمه ورځ ده چې لامل یو شمیر ناروغان مرشوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري. ل جونیا کلی په کټ کې د دعا بروختی مرکز ته راوړل شوی. سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي، خو بیا هم هڅه کوي چې ل څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي. په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې وخت کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي، او په مرکز پارون کې د هېډ موسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم د ازادي راډیو لاري تاسو ته د زینو هغه کسانو غږونه خبرو چې موږ ته خپل غږونه د ازادي راډیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلې دي او په بیلابیل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصرې شریکي کړي.
ستاسو له پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معلومین و مشکلات تا رسیدگی وشی. السلام
بدری کوچایم د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه. زما خو دغه وړاندیز د ورور ورځ په سرخود کې ډېر چورو چپه شروع ده. هره ورځ ورانه ورځ باندې موږ نه مونږ ته کوچایم نه سمنګا په بل ورځ باندې موږ ورنې تخول خو موږ بیا موږ یو شپږ ربع دار او نه در اخلاص ته ما دا خوښ ده. دا پیغام نه شي. والسلام
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه پنځلس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده، او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د وینې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي، نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. دا یو ستره مشکل ده، او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده، همدارنګه دوایان هم تقریبا کوم کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده. نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دوی دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته غوښتاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو، خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د ځین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو هیله ده چې دواړه خواوې
په قطر کې چکمی خبري کوي خپل وخت ځای نکړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک لیلمند لیکلی د لیلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده. د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان مليشي دي. شمس رحمان بوستانی د تخار لیشکمش لیکلی د پدوها کې د مذاکرات لدوار لورو غواړو چې لزان نرمختو خي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې د خلکو ویني بهيږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلی په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي خو اکمالات په میاشت د خبره نه تر سره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پام دې سره رسیدو د لسنیمه بجو ته فری بازار سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
څوارلس ملکي کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوه موټرو چاودلې چې 15 تنه پکې وژل شوي او نه نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې وشته دي. د وژل شوي طالبانو شمیره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلاري پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهور ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اوربند پکلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت ته
کړې نه ځات پته کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مختوړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې استي مخکې مهم پر راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګ په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې دی وی چاودنی راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیات به د بیرته راستنول کوم پلان نه لري خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومي خبرې ستر دي د مسوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او پراتلونکو کې په افغانستان کې سولې راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات دي ولې په دې ورسېو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه زور اخیسته ده په دې مسایل باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې براسره د خبرونه قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنې ولرو لدوی به وورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي خو په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. اندا چې ملکیان پکې وزل کیږي د نظام بامیان هم تلفات ورکوي خلق لغپلو مینو بي ځای کې گیدا ته د دې لامل سوي دي ترڅو داسې یو حالت راسي. په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره د دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، دې ته د تاسو له نظره څه د لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته. څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه آباد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغسې یو حالت ورسوله چې په د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور و، هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 10000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جوند ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جوند د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولي دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلي دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقع نوره ورکړو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخت چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او لال صاحب او نور تشاوریدونکو ته وایم. زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنودي لکه عراق واخلو، کندهار واخلو، او جلال آباد واخلو، کابل واخلو، مزار واخلو، مثلا د جنوبي واخلو، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شی دی؟ د دې عامل په باب باندې زدونې وایم چې دلته یو ضمني عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدا دې جنګونه دي روان دي، او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري، او ضمني عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلی دی د دغو جنګو، هغه د خپله د خارجانو سبولم لکه لال صاحب چې اجاره ورته وکړه چې دا باید خارجي م لري. مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړله چې په لس ورځو کې به مل بین افغانی مذاکرات ترسیرو بنجان مخلاصیرو هغه پشپر میشت کی را لزکه چې بنجان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شو چې بنجان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازی سبب وګرځي په ځای لدی چې اعتماد سازی په بنجان خلاصون باندې راشي هغه د اعتماد را لزکه چې د پدغه شپږ میاشتې کې ډیر خلک په افغانستان کې تل څول او مثلا د طالب په طرف کې د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې نو دا خود بې اعتمادي راولي او دوهمه خبره دا وه چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل توافقنامې تر شا نه وه درېدله که اوس چې اوس په دې بعضې شیانو باندې اختلاف دي په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دې په توافقنامه باندې بنا شي مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان او توافقنامه شاته نه ودرېدل ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکرات کې دې سالس په خیر واقع شي دا د دې لپاره ډېر لوګټه ده چې دې به خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی وو چې د شول امر راوستل او په عین حال کې اشغال خبره چې دا غام د منځ دی نو زما فکر باندې دا سلسله چې په فساد ده د زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې نو دا سلسله په دغه اساس ته خوځ خپل وامه چې اشتیا هم دا تچيري خارجان او طالبان د تخپل خبره باندې د ثور د فرغ غیر ونه کې او په دې سره کښین نه چې دا جنگ اول وسو دا ناقص چا وکي طالب وکي حکومت وکي چا د طالب وکي امریکایانو وکي نو دا کې باندې خپل یو بحث مباحثه دغه شکل باندې ونه کې چې ملت دا ښکارانه کې د پېپې کومه چې د حالات په داسې رقم باندې خوندور نشي بل خبره ده دونه کومه چې دغه کلی د جنگ چې دی چې خارجان دا غاړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس په خیر واقع لکه څه یو څو ورځې د مخه واورې د خارجان او افغانان مصر جوړیږي په مابېج کې مشکوله چې د دې خبره وکړو دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادې چې موږ نو دینو نشي جوړېدای په دې کې د استعداد نشته نو موږ د دې په مابېج کې
بله
اواز سپکتا سره ته وایي چې ملت ورکول شي ملت په دې کې ورکول شي ملت په دې کې از دغه سي ملت کولای شي چې دا تضمین وکړي ملت کولای شي چې دا جنگ باندې کې ملت کولای شي چې ملت ملامت ته په ملامت مت وای سلامت په مل سلامت وای ملت کول شي چې دواره طرفونو سلامت چا سره
خو طالبانو تر دې مخ کې څو ځلې ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي مګر اوس خو امریکا سره توافق وکاو د دوی مسله حل سو او خو واز د افغانانو موضوع ده ولې تر اوس پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخ کې باید د باور فضا رامنځته شي په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده باید دا فضا ایجاد سی مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده ملکیان ته هم پکې مرګزو بلاوړي په ورځنی ډول موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاست او پوځیان خو هسې هم تلفات ورکوي د تاسو له نظره اوس د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نسی او یا هم څونه وسی
او ما دې ته اشاره وکړه او بیا هم وایم یو ډول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبل چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی اما لیکن دا لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هرته په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راځي ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او ذرایع هغه په کار واچوله خو عملي کاري جنوانه ختي د دې نقل د دې طرف اوس مثلا مسؤلیت ادا نه کی لکه د بنجان په خلاصون کې عاقبت مستشول د لچ شپږ میاشتې وروسته بنجان دی خلاص تر دې په حکومت باندې زور راوستي چې بنجان به شکایت خو په غلط سره چې به زور راوستلی وای په شول ورځې کې زور راوستلی وای نن به بین الافغانی مذاکرات بیا د دې تر رسیدلو وای چې یو څه کامیابی په شاغلی وای بیا به بین الافغانی مذاکرات کې یو شروع کړل
دوی به د خپل توافقنامې شاته درېدلې وای دا د ویلې وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي. دا معلومه خبر د بنجان د توافقنامې په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافقنامه وه. دا اوس چې په قطر کې خبرې شروع شوه د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې، نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي؟ خو د خارجیان به د خپل توافقنامې شاته درېدلې وای دا کار دوی نه وکړي. دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي، دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي. دا د دوی سره ثابته چې سره کښېږي نه ملت دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی. نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی د ملت
مننه. آغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې آغا صاحب وایي نړیوال ټولنې یا ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي، اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅو نه شاتګ نه کوي، د تاسو له نظر پر کوم طرف ته ده؟
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت او هم د طالبانو دغه په بولاله نور نه منګ ته د منلو وړ دي نه ولسته د منلو وړ دي. منګ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په منګ ته پل شوې ده بهر د خانه، خو منګه بهر بهرنین به پریږدو دی افغان په هیڅ باندې مسولیت په قبول کې چې ما څه کړی دي. آیا چې یو بهرنی ماته وایي چې ته پاس تلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې راوغورځو نو زه به راغورځوم؟ بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي، بهرنی خو ټوپک راکوي، بهرنی خو بمونه راکوي، بهرنی خو اسلحې راکوي، بهرنیان خو جازونه راکوي، خو افغان خو زه پخپله وژنم کنه؟ د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان پخپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی. تاسو دې ته منطق نه باید من کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی، کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغې د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي. همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده، زموږ شرم هر ورځ نړۍ ته ښکاره دی. خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو، موږ یې کور ته راوړو. تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو ماهدي وګورئ، د پېښور وګورئ، هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو. د پنن سیوان سوله وګوره، د بن په پرېکړه وګوره، د رباني او د حکمتیار وګوره، او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي. تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي. تېرې سولې تسلسل دی، هغلته که سوله نتیجه ورکړي، زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي، د ولس اراده په هغې کې نه وي، هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي، پایدار نه دي. که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله، د خلقیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو. بیا د مجاهدینو وګوره، بیا د طالبانو وګوره، بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ایتلافیان دلته راغلي، د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل؟ آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو؟ بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي، هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې دی هر یو. دا درسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره، د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره، خو پایادار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی. یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي، د ولس په اوږو باندې پرتې وي. نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو، د دوی په اوږو باندې بار خو د دوی په غاړه کې ورواچولو. دوی یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه راغلی، مس مخې دواړو خواو ته ناست دي. نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي. اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی. موږ به وګورو که دغه چنی دوی وهي. موږ تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي، چې حال دا دی چې هغه سې په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسې هېڅکله توس کېدلی نه شي، خو عربانو ورسره بېچونو چنانه جوړې وکړي. خو افغان د افغان سره، مسلمان دی مسلمان سره چنی وهي جوړه نه کوي. آخر دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی؟ جګړو خبره کوم، څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده. چالویخ په سره جګړه پورته تللی دی، ملکیانو تلفات پورته تللی دی، په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمیري ورځ تر بلې پورته کېږي، د فقر کچا د لوږې کچا دا تر اوج پورې رسېدلې ده. من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي، هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه په دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د منځي مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته
صاحب رازو دې ته تر څو چې دغه صاحب اړیکه کبیر ترخ کیږي. متاسفانه چې اړیکه پریس وه، را بس پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره، دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی؟ ولې جګړې شدت پیدا کړ؟ تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ګوره دلته دوه هدف دي، دلته دوه هدف دي. که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو، خو دا خیال پلاو دی. او بل هدف دا دی چې هغه درویش نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري، په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه، هغې هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي، افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري. ځکه موږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکي شکل باندې دي، هغه په فکري شکل باندې دي. هغې نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو یا د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغې ته دا ښه چانس موقع په لاس ورغلې ده. اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي، نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده لپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي. خو من ته پکار دي، افغانانو ته پکار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وای. دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې، هغه مرزولې وای چې هغې کې مثبت څه وه، منفي څه وه. مثبت هم نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وی. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټې چې دي، شخصي ګټې چې دي، هغې په جنگ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي، په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي. د هلته باید د ولس نمایندګي وشي، په حقیقت حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو. موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو، د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري. هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي، په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونشي او پرته له خیر او شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب، که تاسو راته ووایئ، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاره وي دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدای شي؟
زه یو بلې خبرې ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس موږ رسېدلي چې حوصله نه لرو چې خبره په یمنی وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویل چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زندوي د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی سالس بالخیر شي. دا خو ډېره غټه خبره نه ده، د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل به ناقص وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه د شته چې هغه دلته په دې ملک کې مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفاد دا دی چې امریکایان دلته مات شي، د جنگ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیز ووځي. نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري، هغه د امریکا پر ډول یو خاص چې پر افغانستان کې وپرځي دا بل دغه دی دا بل چې موږ خپل نظر دی لکه تاسو پښتنه وکړه زه خپل دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په جبه باندې ویشل کیږي یا په سیمه کې ویشل کیږي یا د سلویس کاڅه په کښینه هغه د ملک سرنوشت معلوموي زه خپل وایم چې په دې ملک کې ډیر خلکو لاسونه د ورکړي دی په شی ورکړي دی او چې مرستوی دي شي دا سیوی دي د روسانو د وخت چې راوخه ته دا اوس په دې عمل کې دی هغه په ډیر مشکلاتو باندې دی حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ته ضرورت ده ملت چې دی هغه ضمانت کوله چې د دوو ډلو ترمنځ لکه وسنۍ حالت چې مرسته چوینو جنگ دی هغه جنگ په ملت باندې آرامي دی ملت کوله چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په یوه ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی او ملت کوله چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي مثلا د تضمین کوله چې اعتماد سازي کوله چې نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دي د ملت په واسطه باندې خلاصي دي اوسنۍ حالت او دا غرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره ته اسلامي میکانیزم قبل سوي یو معیار جوړ کړي دواړه طرفونه په دې باندې قانی کې چرادي په دې معیار باندې بسروزو نو ته چوینو دلته د دوو کښو ترمنځ یو مشکل جوړ وي هغه مشکل چې دی هغه ته به درېمګړي نه کیږي درېمګړي ته ضرورت وي دا غرنګ دا څه نه دي چې دا درېمګړي د یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارسي موضوع یا د پانان اصطلاح ده په آیات کې راغلي دي په اصلي بینهما اربینهما چې باندې تاسې صلح وکړي امر سوي دي درېم ګړي ته سوي دي چې څل سره وکړي په مابې کې د دوو ډلو ترمنځ نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخې په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې درېم ګړي ته ضرورتسته نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو او د سبا یو 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 بیت جنگ را پیدا کیږي نه یا صلح دوامي غواړو هغه یګانه په ملت باندې کیږي ملت هم تضمین کولای شي هم اعتماد راوستلای شي هم ماته کولای
مننه او اکر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت وانډ ورکړ سوي
دلته محمد اول چې کما چې وختي اشاره وکړه چې افغانستان غنیمت نه دی چې په د شانو تقسیم کې کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولادت د افغانستان دا غنیمت ټوب خبره به د منځ ولادت کې خو تر اوسه پرې زه په دې باندې نه پوهیږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویل حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم په معلومه خبره ده چې ملت حکومت په ډیرو لورو خلکو باندې دلته حکومت دی او سره د دې تشویني د باندې سہالت جوړ دی ودنن سہالت جوړ دی په دې دغه کې او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته او اعتماد نشته باور نشته او ول حکومت ملت دغه نو سینو د دې په دې بریر کې د ملت راځي سبب هغه د موقتی ادارې رغو کی یا به د بل شي رغو کی نو خدای زما حکومتیت طلاق دی او نو زه فکر نه کوم دا زما یو تحلیل دی زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر واسه پرې تخپل
وکړي مننه غصب
دغه ورکه او واک ورکه اما دې چې ملت شرکت نه زه فکر نه کوم چې دا صلح جره
مننه لال صاحب ګلاندو کې راتو وای ځکه چې د خبرونې وخت کم دی کچیر دا جنگ پایتونه رسیدي تو تری خو له پایتونه رسیدي څه به واقع شي
طبعا خدای مکه د افغانان د زغم نه کار و نه خلی دی او بل د منل نه کار و نه خلی دی خپل شخصي ګټو نه تیر نشي په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی او نو د دې ډېر احتمالات شته چې موږ به نویو ملسي ته بیرته ستنیږو ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کول چې موږ ملت تغییر کړی دی موږ ملت فکرونو باندې ډېر کار شوی دی خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو امغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویو ملسي چې تصویر د افغان ولست او نړیوالو ته وخدل شو لو طالبان دغه حالت نم تر کړی چې بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدون کی وي او موږ به بیا د تغه نه نی فرصت لای فرصت د تل لپاره ارمان کوو طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پوری په افغانستان کې امن راشي سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کی او بلې خوانه کول سونه د غاصب د خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي ولسونه تګ ونکي او ملامت ته ملامت ونه وي سلامت ته سلامت ونه وي همدغه سه به اره ورځ بری همدغه سه به اره ورځ کوي همدغه سه به هر نه خوانو سره دی
مننه لاله ډیره زیاته مننه اغا صاحب له تاسو نه ولال صاحب د تر اوسه سره خبرونه کوي او باس مو وکاو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکاو چې بلاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بلاخره په افغانستان کې سوله وسي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio